درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم نننې پنځشنبه د 2018 میلادي کال د جنوري لمړی سره برابر ده. نوې میلادي کال مو بختور شه. لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته د هرات تورغونډي لوی لاره پرون چهارشنبه د وابري ورېدو او د سړک د شوې دوله عمله د بارونکو او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په هرات کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې د دې لوی لارې په بوقرچر سیمه کې سړک شوې ده. طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافر وونکي موټر کولای شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي. په خبره شوې خبر پانه کې د بارونکو درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوې چې تر بلې خبرتیا پورې په دې لاره تګ راتګ ونه کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري او بارانونه اوري. د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تیره بیا فراه ولایت کې سیلونه هم جاري شوي چې د سرو مال تاوانونه یې اړولي دي. په افغانستان کې د سویس د همکارۍ سازمان استازي د طالبانو د محبسونو د چارو ادارې د پالیسۍ او مسلکي چارو لمرستيال سره په کتنه کې د بندیانو د وضعیت د حقوقي د بشري حقوقو د رعایت او د یو شمېر دورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبري کړې دي. یادې ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د محبسو د پالیسۍ پرستيال اډا کړې چې زندانونه په اصلاحي او تعلیمي مرکزونو بدل شوي او بندیانو ته د دینی عصري او مسلکي زده کړو زمينه برابر شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د محبسونو اداره وایي چې د سویس د همکارۍ سازمان څخه غوښتنه کړې چې د بندیانو د خوړو د شوالي د روغتیايي تجهیزاتو د برابرولو د درملنې د مرکزونو د جوړولو د متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو د شزینه بندیانو لپاره د ورزشي اسانتیاو د برابرولو او همداراز په زندانونو کې د لمریزي برېښنا د سیستمونو د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د خبر پانی پر اساس د سویس د همکاري سازمان استازي اریک مارکلاج منه کړی چې دا غوښتنې به وڅېړي. تر اوسه پورې د سویس د همکاري سازمان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. قزاقستان وایي په وروستیو څکم درو میاشتو کې افغانستان ته 2500 تنه غنم صادر کړی دي. قزاق چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د 2015 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنمو صادرات شپږ دېرش اشاریه اته سلنه زیات شوي چې له 190,000 ټنه څخه 2500 ټنو ته رسیدلی دي. د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیتي لور دی. په مجموع کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیون ټنه غله صادره کړې. حال دا چې په 2014 کال کې دا اندازه 3.4 میلیون ټنه وه. دا مهال قزاقستان د نړۍ 45 هیوادونو ته غله صادروي. د قزاقستان د کرنې وزیر ایدار بیگ ساپاروف ویلي د دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 14 میلیون ټنه دی. د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه د نظر تبادله کړې ده. کرملین مانی پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په تلیفوني خبرو کې د سیمې پر موضوعاتو او امنیتي مسئلو خبرې کړې دي. د خبر پانی لمخې دواړو لورو د خپل هوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. که څه هم په خبر پانی کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته ډیره اشاره نه ده شوې، خو ویل کیږي چې د تلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتی پایلې وي. دا خبری په داسې حال کې شوه چې تاجکستان په ورستیو کې د افغانستان له خاوري د نامنۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. او په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو څلورم ورځ وه. د اعتراضونو د نوي لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت د بیساري لوړېدا پر ضد پیل شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د فارس ولایت له فصا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې پکې ګنشمیر معترضان د ولسوال د دفتر مخته شي. ویل کیږي چې په دې شار کې امنیتي ځواکونو پر معترضانو اوښکې بهیونکي ګاز کارولي او په ځینو تصویرونو کې لیدل کیږي چې معترضان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې وغورځوي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیرې 300,000 تر رسولې، خو ځینې خلک وای د امنیتي ځواکونو پر ځای د خلکو ته د کار په برابرولو پانګونه وشي.
خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته.
پاکستانی سوداګر وای د افغانستان د لارو د بندیدو له کبله میلیونونه ډالر زیان کړی دی. په افغانستان کې په غیر حکومتي ادارو کې د شزو پر کار د بندیز 3 کاله پوره شول. هغوی له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي.
ویله همدا چې د افغان خزو د درد او غټ نړیوالو ته ورسوي د څو نړیوالو ټولنې
پرې سترګې پټې نه. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شلو وره جام لپاره لوبډله اعلان کړه. ځینې کرکټ پوهان وایي د میډل آرډر په خواني ستونزه لا هم پر ځای ده.
تمه کیده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کی.
تر دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په 2015 کال کې د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر لږ تر لږه 300,000 لوړ کړی دی. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانا کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو په کالنی راپور کې لیکلي دفاع وزارت یې د روزل شویو امنیتي ځواکونو شمیر 101,000 لوړ کړ او د غشان له 100,000 زیاتو پولیسو هم د امنیت جرمي تحقیقاتو سرحدي کنټرول او لوجستیک په برخو کې روزنه بشپړ کړه. خو د افغانستان یو شمیر روسیدون کې وایي داسې مهال چې په هیواد کې فقر، بیوزدي او بیکاری ورستر بلی ډیری شي د امنیتي ځواکونو ډیرول لومړی توپ نه دی، بلکې د دوی په باور د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله کرام پر راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی د روزل شوی ځواکونو شمیر لک تر لګه 300,000 کسانو ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد 4 شنبه د دسمبر 1 په خپل اکسپانه په 2015 کال کې د دوی د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې لیکلي تیر کال د دوی د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو د روزل شوی شمیر 101,073 ته ورسید. همدا ډول په خبره په یو کال کې 103,000 پولیس هم په امنیتي، جنایي، سرحدي، لوجستیکي او نورو برخو کې له روزنې فارغ شوی دي. خو نوموړي دانه دي لیکلي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو شمیر څومره دی. خو د تیر 403 لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت له تلونی سره په ځانګړي مرکه دا کړي وچه د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 15,000 تنه دی. د غراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خبر کړي ویلی و چې د طالبانو امنیتي دستګاه له 380 څخه تر 450,000 پورې پرسونل لري چې شاوخوا 150,000 دفاعي او 200,000 پولیس او استخباراتي ځواکونه دي. په دې راپور کې لاغلی و چې د 2015 مالي کال په لومړۍ نیمایي کې په امنیتي برخې پورې اړوند طالبانو لګښتونه 55.2 میلیارد افغانۍ و. داسې مهال چې 4.2 میلیارد افغانۍ په نورو سکتورونو کې مصرف شوي. خو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه ویلي. د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد لوري د 2015 زیږدیز کال په خپور شوي کلنی راپور کې د ډیپلوماسۍ او نورو هیوادونو سره د اړیکو، اقتصادي ودې، بیارغونې او بیلابیلو نورو مسایلو په اړه هم توضیحات ورکړل شوي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې فقر، بیوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډیریږي، د امنیتي ځواکونو ډیرول لومړیتوب نه بلکې د دوی په خبره د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
شونځې نور ډېرې زیاتې دي، خلک وږي دي، خلک کار غواړي، د په ځای چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وشي دوی ځواکونه وایي چې ډېره وو. تو خدای څلور کاله کېږي طالبان راغلي دي او نو ورځ تر بلې خلک بېوسله کېږي. دوی باید دا ووایي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره یې څه کړي. ځواکونو یا د عسکرو ډېرول خو دوی د خپل نظام لپاره کوي چې خپل نظام وساتي. حکومتونه خو ټول دنیا کې د خلکو د ژوند خېدو لپاره کار کوي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکو هم د نوم د نخبرېدو او وخت بدلون په شرط ورته خبره وکړه.
دوی ولې کار نه پیدا کوي خلکو ته؟ خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته، ځوانان نوري وادو ته په قاچاقي لارو ځي، په سختو لارو مزل کوي تر څو یو مړی روزي د کورنۍ لپاره پیدا کړي. زه به پوځ څه کوم یا زه به د دوی قطعې څه کوم چې دوی به د قطعو لپاره کسان نیسي؟ پوځ خو زما ماشومان نسي مړولی، زه به پوځ څه کوم؟ موږ ته د کار پیدا کړي، ځوانانو ته د کار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 2026 کال کې به د افغانستان لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په راپور کې راغلي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. راپور کې ویل شوي چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرله پسې محدودیتونو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د اوچا پټکو د فشارونو اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخستنېدنې د اقلیمي بدلون له امله وچکالۍ او پر لپسې طبي پیښو سره یوځای شوي او وضعیت لا پیچلی کړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې په اړه راپور ورکوي. مخکې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو افغانستان کې د موجود بشري ناورین او اړمنو سره د مرستو د کمېدو راپورونه ورکړي وو.
azadiradio.com د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو لکبل د دوړو خو سوداګرو د میلیونو ډالرو زیات کړي دي. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. خو اوس یو بل موضوع د پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې میشت افغانان وای د پاکستان حکومت کمپونو ته د هر ډول خدماتو په پرې کولو سره پر دوی سخت فشار راوستي دي. د افغان کډوال چې تر ډیره خیبر پښتونخوا ایالت په کمپونو کې ژوند کوي وای حکومت پر دوی اوبو برښنا پرې او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو پنغالو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د حکومت لوري پر دوی د اوبو پرې کېدو یو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړي. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کم کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي وویل دغه اقدام زرګونه کورنۍ اغیزمنې کړي دي. نوموړي چهارشنبه د ډسمبر 1 ازادي راډیو ته وویل
تقریبا باندې خلک له ستونزو سره خامخا کېږي چې اوبه نه وي، خامخا ستونزې خو دې سره ولاړېږي. نو په هل خلکو ځان ته شمسیانې لګولي دي او دا جنریټر دي نو استفاده کوي، سرکاري او بنشته په نه.
د پیښور په زندۍ کم کې میشته یو بل افغان کډوال ظریف کامهوال وایي د دوی د کم په ګډون په ټولو کمپونو کې دولتي خونځي تړل شوی او د دوی ماشومان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
خبر په کوم خاطر چې کم سرکاري مکتبونه دي ټولو نه وسایل وړي دي، صرف شمشتو کم کې او کوم ملکانو چې لږ مقاومت کړي هغه سره به وسایل یو سکول کې به پاتې ټول وسایل ټولو نه وړي
ماشومان په تروي ناز دي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤلین هم وایي چې په روسي کې د دې ایالت په ټولو کمپونو کې د اوبو برېښنا ګډون افغان کډوالو ته بنسټیز او لومړنی خدمات بن شوي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
ټول باندې دغه موبایل باندې کړی نو ټول ځینې کې وایي باندې کړی بجلی باندې کړی دا سکول باندې کړی دی ډیر څه باندې کړی پی.
دا په داسې حال کې د چید رواني اونۍ په سر کې کشمیر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړیو چې د سوابي سیمایزو چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید د دسمبر تر 1 پورې دا کمپونه خالی کړي. کنه د دسمبر په 1 بعد دوی په وړاندې عملیات پیل شو دا کم بد عملیاتو پترڅ کې ونلول شي. د پاکستان د ډان ورسپانې د راپور پر بنسټ ډېرې د کمپونه د 1980 ملسیزي په پیل کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا پر افغانستان د يرغل پر مهال جوړ شوی او لا هم زرګونه افغان کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار دغه کمپونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ په بې ساري ډول ډول چټکه شوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې د دسمبر په 14مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان هیواد ته له پاکستان دستنیدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوخته. د کمشنرې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول جبري استل د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر 10000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړي او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په چیرو څه باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 میلیون ڈالر نقصان شوه دی. غټ مارکیټ وګنا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلارو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پردې زرګونه لارې چې د دوړو خو د سوداګرو واردات او صادرات لیشتوي په سرحدونو کې ولاړې دي چې له عملی ژر خرابیدونکو توکي خوساکیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندښت د دوړو خو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپل سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. په خو هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دوړو نورو غښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنستنه شي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وشتي موډل لپاره تړلې پاتې شي نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې‌ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوسټو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشه لوبډاله اعلان کړ. په دې لوبډاله کې عبد الله احمدزی او اساق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډاله کې ډیر کله نه لوبېدل. ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شل وره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په قربتو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډاله په څلورو ګروپونو کې لوبي شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربی امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خوان بختیار ساحل سره مارکه کړی او په سر کې ورڅخه پښتل دي چې د دی لوبډلې یعنی د دې اعلان شوی لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی؟
په عمومي ډول کا دغه سکواډ ور زول شي په دې کې ترډی راغلو بغاړي دي چې تمې کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې ور سره صدیق الله تل درويش رسولي عظمت الله مرزه دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمنان دی شپږم نمبر کې لګستون زده خوشایت کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکي ور سره به بیا محمد نبی راضی محمد نبی نورستا راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخابې دی شي چې کم مستون زبکی نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمن کلوبول کیږي ګټور به وي ځکه هغه کیپینګ کوي بیا به ګربز تلک زره فری هند وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره بغوار انتخاب شوی او آیا وبسلېږي
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کې مسله ده چې مخ کې پاغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجيب زدران توپوهنه کوله هغه ته شلا هم خالی ده بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای صدا د لوبغاړه ده خو غټور تمام نشو نو تم کې ده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای صدا د ځوان لوبغاړه انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړه نه ده هغه د وګد فارمټ لپاره خ ثابتې دي شي خوش لوریس کرکټ کې د عمر ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپوهن کې پتوګه د غټه شډکه کې دا یو وستون زده په دې سکواډ کې بل مسله پکې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له اند چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورستر بلی مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په خکې دوه روان دی دا یو مسله ده باید د پسکواډ کې وي بل مسله ده چټک تو پاچونې په برخه کې د عبد الله احمد زی انتخاب زمالان ده مناسب انتخاب نشي کېده یو خو شلوریس کرکټ چې د ترډیره پوری دا غسی تو پاچونکو لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره تو پاچونه کوي معنا دا چې هغه مهارتونه لري یوازې چټک تو پاچونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړی دی په شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي په شلوریس کرکټ کې به ته اکانومي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر ډیر شو لوړې منډي ورنکي او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کمې منډي ورکړي دوه درې وکټې دی واخستې دا ډیر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي پښلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکو لوبغاړو په کاریږي اپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ازیا شریفي د غراز نوید زدران دا درې هغه تو پچون کې د زمالاند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډل کې وي یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډل سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی عبد الله احمد زه تازه لټنس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت اړتیا لري چې هغه ولوبېږي
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي ته په پام آیا افغانستان به څومره مختولار شي
په نړیوال جام کې به د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي کتا سوی نه نن سبا نیوزیلند او ساوث افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثرا دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېي مانر دا چې په ګروپی پړاو کې خېس یاله کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولې قایب یا په یو ورخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو ایڈوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبي په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې. دا چانس د افغانستان لپاره ښه دی، او لکه څنګه چې ستاسې په پوښتنه کې دي، افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري چې له ګروپی پړاو څخه بل پړاو ته یا د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړي په دې هیله.
د شلو وره جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوان بختیار ساحل سره مرکه واوریده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیز درې کلونه اوړي، له دندو راګرځول شوي ځینې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب سوی چې نفقه ګټونکي ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي، د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمای و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
دا بس یو درد دی چې د ټولو حقونجونو خزو چدن دی درلودي رواني اغیزمن کړي، پر موږ ټول یې منفی اغیز کړي. اوس چې اکثره خزي اونجونی بیکاره دي، ډیرې داسې کورنۍ پیژنم چې ان له مجبوریت یې سوال ته مخه کړې ده. دا وضعیت ډیر بوګنونکی دی، ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي، ځکه چې کومه تمه چې پرون لنجونو خوځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بیکاره یو. له اسلامي امارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یو مړی حلاله روسی خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بیلابیلو محدودیتونو له امله د دندو پریښودو ته اړ کړل سوې، هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسني وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یو ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي، تر څو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه، افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر څلېرویشتمه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په څلېرویشتمه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د دسمبر په 29مه پر خپل ایکس پانا د یو مکتوب په خبرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د خزینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي، او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وي. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسه او ادارې د دوی امرونه مني ټول فعالیتونه به ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت لدی بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا لوړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکه شویو نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکې ښځې دي او د ښځینهوو په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول نوونکې بولی او لنړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي.
د آزادۍ ملما درنو اوریدونکو شې چاري زموږ نننۍ ملما هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخکول ورکواله کې دین جو تیر کړی دی، لیشې په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړې دي. لومړی خوانځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلمه چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زمونږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخی ورځی لرلې، ګرمی ورځی لرلې، تودی ورځی، خو دوستان لرل، خو خوونکی لرل، بد خوونکی لرل. خو خوونکی با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زمونږ ډېر خو خوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغ و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړه. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅولو به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړې. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې میادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی شو، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلې وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه وو هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه د دومره وهلې وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنه تونکي. هغه چیز ولیدم هغه بیا ډیر زیات خفه شو او خفه نشو ډیر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلیږم در هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زن اخلمه او هغه ورځ دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو ښه یې ډېر وو ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنډسپ سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول چېرته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې و اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستان و زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره مشبګم کې زه مچې پلار مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ور نه کزه بیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگه سطرخان آقا وقت که زمانگه سرخون که او مدیرو زمانگه در برخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگه در چو مزامین و نه پا آقا وقتی در ما پکیه سره چی پا اوم که ولس مزمونه و که فرلس مزمونه و آقی تشو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبي کې ورورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دا واوښت د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما دې چې داود خان راغی زمونږ چې سرطان دی لسمه وکړه کومه نیټه او شپږشتمه مننه او څه چې دی ظاهرشاه ورځ دغې نه وړاندې تللی و ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته وو په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علی نومې د بینش سبزی او د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې مې ځم بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت زما د شعر کتاب چې دی نو چاپ شوی ما یې دیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو آغا د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته آغا وخت وی دانن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چی صورت وي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیسه وو د ډاکټر سیب اشرفغنی په وخت کې په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي لومړنۍ جایزه چې د آغا بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د آغا کتاب وو داغه شیرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزه لکومه او زما په خیال سره 400 افغانۍ وی 400 دیرش افغانۍ وی تشکیته افغانۍ وی دا پاغه جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او پاغه ما زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب وو هغه وخت کې ما دا کتاب واخستم دا جایزه په هغه پیسو باندې
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر ډېر مخکې مخه کړې وه کله مو شعر ویل پیل کړی دی
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کې ویلی و زه په ګران باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خدای وبخښنه یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه په ډرامې لیکلي شعرونه به لیکل کیسې به لیکل نو زما یادی دي زه وړو کې هم کله چې پلار ډراما لیکل یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپل ویل لوسته ویو به زمونږ هغه وخت په ګوزرګا کې کور زده ډیر وړو کې ومه غالبا څلور کالو به ومه خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول بیا هغه ما ته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده دا یو بندې نیم بندې ما ته یاد دی نو اولنی شعر ما په څلورم کې و بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې مونږ د ملنګ جان بی خودی او بخیل داغه په مزار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګۍ و نیو دیوال غو نیو پاغي ودرولم نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین سیب دی خدای او بخیل هغه مرته راغلی او رښتین سیب هغه وخت نه کور جوړ کړی په بیسودو کې د کامید ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ لاله لاړو او غالبا خادم سیب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغه تشریف راوړی او هغه راغلی نو ولکالی نه مشهور لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولي د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دې کې و هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پېښ شو لیکن هغه کتاب ما ولست نو دا دا ولکوالی او دا ولکوالی شاعری وځما
د خپل ژوند سفر په اړه راتو وس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجابي یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په دما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه غواړم انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکی زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کلکه دویمه نمره اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی و مورې غالبا چې د امریکای و هغه واغستله ما تر مال لوړ نمبر هغه غسی و دویمه نمبر زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې پیو سلاتیاو باندې راتلل دی او سلاتیاو نمبر باندې زما نمبر تر هغه ډیر لوړې وي چې 1055 غالبا زما دی خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بی ولوستله، بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو، مونږ بیا پېښور ته راغللو. د ګڼو نور
بشپړ کړی و؟
نه نه، زما پی سی بی اول کال لوستی و، او زه په اول لومړی کال لومړی کال مې و زما د طب په پوهنځي کې، لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا مونږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پېښور په یونیورسټۍ کې دی، او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي و، ډېر ښایسته و، د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ و زمونږ د ټولو، خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې دپاره، او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالباً بی بی سی سره ومه، نو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ، نو بیا زه جرنلسټ وم. بیا ما بله بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر او ډاکټر وومه، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه. دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم. په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهیم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای نه ماتي. هره شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په څه باندې لیکل شوې وي؟ په مخدره توکو باندې، او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کانسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه ومه، او هغه ژوندی کانسرت یو د بی بی سي پنځویشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تلاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زومه. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلې شول، هغه تیګه د بنسټ کېښودلې شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی، په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پېښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زه وم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل. هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه مونږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغې او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغې صفیه څانګې مشره شوله
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه هغه وخت کې چې په بی بی سي کې مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوي او روپ دی خدای لوي هغه دغه کمپوز او کماوت دی ځنه ټول شان ورولېګل او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول او دغه ډرامې وې دغه شیری ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بیرته راتللو دې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې زما دوه شیری ټولګې مې ورکه شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو دا شیری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اغستې شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې او په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د الکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه سکلې د ما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سیپې لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سیپې ډېر ګلالي څه ولیکل په سیپې باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتې باندې هغه موږ ورکړه نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلي هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو همدا ده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم
او خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته خمالومه ده دا په دې لیونتوب یوزه سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیړې کې ناشته او کته د ډاکټرۍ په بیړې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیړې کې او د جرنالیزم په بیړې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شایدي یو لیونتوب دی او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه
نه نه مې دي ژباړلې په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرې نورو ملګرو ته هم پړیم او پتیره بیا کشرانو ته زه پړیم زما زړه ډیر غواړي چې دا وکم خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي و چې ډیر کارونه ملاسونه ته پراته دي خلاصونه زنجیرونه ته پراته دي او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي مونږ دې غرونو ته پراته یو کنه مونږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي زیات شان مونږ امپلسیو کو زیات شان مونږ داسې کو چې یو شی مونږ وحڅې یا څه شی یا بچې دا لري په وړاندې مونږ لیکنه وکړو نو د دې کدی عمل ما دا نه دی کړی خو زما دې زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیر بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې فلی وبخښي هغه ګرامې لګلې په پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زرا وښه باندې ما یې لیست دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ یو چې دا ناسا په یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چې خبره د لاس او ګریوانی نو ته هغه ناروغه څه کولای شي زه په دی ورځو کې په ناجیل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زده د عیني سره پاتې شوی ما نو عیني عاجل سرویس ته بیړنې سرویس ته نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کی دلته نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي چې لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصول ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلو غواړي چې شیر ولیکم زه به شیر لیکم لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه به هغه کومه خو د نویو وګدولې کنه ته نیم جوړ شي لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه دی ک جن پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دی شي کوي
ګورم ما خوشاله اوسه
ہو رہا لگ گیا رادم کے ہتھ پر رب لے رادم کے سب سال پر سر کر رادم کے ہتھ پر رب لے رادم کے سب سال پر سر کر رادم کے ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಬ್ಬ ಎರಡಂತೆ ಸುರ್ಸಾಲು